محمد صالح میزبان شماست. صالح محمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه تاسو څخه سید سمی عباس. تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پېتره سوالو لپاره له څو انتخاباتي ټیمونو سره کتلې دي. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 24 د نومبر 15 تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام کوي. په ننګرهار کې د طالبانو یو کلینیک او یو زندان ویجاړ کړل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روسیې څو دا خبره یقیني کړې چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یو غونډه کې په داسال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر څنګ ولاړو وویل ناټو او متحد ایالاتونو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي ترڅو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې شي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړې چې دغه ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی و بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار اچین ولسوالي او ځینې نورې سیمې د داعش ډلې د وسلولو ځالې ګڼل کېدې. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماتې خوړلې ده. د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي دي. د ننګرهار د والي وایاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
عملیات پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلود. الحمد لله عمل څوک نیول شوی یا آزاد شوی نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا په زورول همدې مبسخ به استفاده کوله.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي وایاند زیاته کړه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له 2 اونیو راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو پوړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي سټېډیوم کې وسوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبه ښار څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوب کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. تکل سوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بل لوبه به د سیشن وی پورز د قطر پر وړاندې وي. د فوټبال د سیالیو دغه لړۍ د 2000 میلادي کال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال آسیایي جام ته د غوراوي په مقصد پیل سوي دي. بل سپورتي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اواره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د 150 منډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه پرون د هندستان د لکنو شهر په لوبغالي کې وسوه. ویست انډیز پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سپدېدو د 115 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د پامړ لوبه ونه کړه. حضرت الله زازی په 9 بالونو 3، اصغر افغان په 1 بالونو 15، نجیب الله زادران په 2 بالونو 20 او فرید احمد په 15 بالونو 4 منډې وکړې. افغان لوبډلې مخکې له ویست انډیز سره 3 ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې 3 واړه یې بایللې دي. د دوړو لوبډالو ترمنس دویمه او دریمه شلاوره لوبه به د شنبه او یکشنبه په ورځو کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به د مې د 9 پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یو خبري غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او وی ویل د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیوا د مشرتاک به ډیر پر ځای او مناسب کار وی چی د نازیزم پر ځای جګړه کې د پام وړ برخه اخیسته ده. که څه هم دا مشکل نه دی کړ امریکا ولسمشر دلته راسي، موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په داسل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکې د اوکراین او سوریه د کړکیچونو او یو لړ نورو مسایلو له کبله ترینګلې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویل چې پر فاشیزم د بریا د کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د پوتین د بلنې په اړه غور کوي، خو د زیاته کړه چې دا مناسبت له یو مهم سیاسي فصل سره مهاله دی او ځکه ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي او که څنګه. په زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو پرون په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته اړتیا وړ 113 رای ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. د اپوزیسیون پلویان او فعالان وروسته په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول سول، د ښار عمومي لارې بند کړه او د حکومت د استعفا او د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. پولیسو قهرجن مظاهرچیان هغه وخت په رابړی ګولیو وویشتل او به یې ورباندې وشیندلې چې هغوی پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه او په دې لړ کې له 240 زیات کسان ټپیان سول. یو 14 هلک پرون د کالیفورنیا په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د امریکا چارواکي وایي چې دغه ډزې پرون په سانتا کلاریتا ښارګوټي کې د درسي ساعت له پیلېدو 2 دقیقې مخکې وسوې. په دې ډزو مشکوک زده کوونکی چې ټپي دی نیول سوی او ډاکټران وایي چې حالات یې نازک دی. د لس انجلس د پولیسو یوه چارواکي وویل چې یوه 14 نجلۍ او یو 14 هلک چې په دې ډزو کې ټپي سوي وو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دوی نجونې چې یوه یې 15 او بله 14 وه او یو 14 هلک په ډزو کې ټپیان سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسېدو لپاره یې له انتخاباتي ټیمونو سره کتلي.
درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو.
د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ځینې بې ځایه سوي کورنۍ تر 15 ځنډ وروسته په ستنېدو دي.
دې ته واپسۍ کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی او موږ په دې راضي یو.
په پکتیا کې ځوانان شکایت کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه نه ده برابره سوې.
زورمت ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده.
د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال سوي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې وي موږ دغه ته د روحیه ورکو چې دی درس ښه په شوق سره ووي او خپل درس مخ بوزي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوریدل چې د جرمونو نړیوالې محکمه په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. نیمه نړۍ او کور کلی 2019 پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلای شئ. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانی چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې په پرونۍ غونډه کې د کمیسیون د مسؤلانو معلومات د دوی لپاره د منلو وړ نه وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23 نیټه اعلان نه کړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی نانګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر 8 بجو پورې دوام وکړ، د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی و.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی و، هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په څلور دېرش ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي، لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځنډید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونی غونډه کې ورکړل شوی معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولای. ښاغلی اخلاقي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه، تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2403 صندوقونو ده. 130 رایې چې د مبهمو سرچینو له خوا زیاتې شوي او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همداراز د هغو 102000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخته مخکې او وروسته ورکړل شوي او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بل تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 23 اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل په راپور کې موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلې دي، خو داسې معلومیږي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه لا هم ختمه سوې نه ده. ټاکل شوی و چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان شي، خو د موترزو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپل ژمنه عمل وکړي او یو ور بیا یې د لومړنیو نتایجو د ځنډ په اعلان کې د ځنډ خبره وکړه. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ ته له 5 کلونو څخه وروسته پلسګونو کورنۍ بیرته د سنیدو په حال کې دی. دغه کورنۍ د ناامنیو د وروستیو پیښو له کبله بې ځایه سوې وي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انواری دغه سیو کلی ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوی کلی چې د ډیورن له فرضي کرخې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډېری کورونه او جماعتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پریښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي رادیو ته ول
زمانو حاجی محمد عظیم دی، یو کور نه کړو باس زما کور مثال خالی کا زبل کوټ لوخی تړاو مثال دغه سن یو سخت یو یا مثال مال 2000 کرایه راکا مال 5000 کرایه راکا پاویز من غریب خلکو وسم نه کیده د شکور بم ګوت چې پاوی ک به یو 4-5 وخت نه تیراو مثال من مجبوری و.
نو می افضل خان من غورور د جنگګړو نه تلو او وس به ته واپس کی د خپل کور تر اسانه شو کورونم ټول سوی خراب شوی دی او وس
دلته بچی پخوا په کوم زمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به یې د انسان زړه خوشاله کېده. نن هغه سپیری پرتی دی او ونی بوټی اکثره وچ شوی دی. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل ناوپاس ته هم د ناوې پر کلی لاره تللې ده. هلته پراته پولیسی د لارې بندیدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول. خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
کونړ
مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنیدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل حکومت مو د مشکلاتو حل کولو لپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ څو بیا د خپلو کورونو پری خودو تا اڑ نشی.
هر کورنۍ ته یو خیمه 50 کیلو وړو، 50 کیلو اوریجه، 10 کیلو دا، 10 کیلو غړی او دو بوجی غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنکی او دوی له امنیتی ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایت کوي. غروب سرونو کې زمونږ سرحدي پوسټي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تضمین دی.
شاوخوا لشپکس و کورنۍ څخه یو څل ویختي خپل کورونو ته ستانی شوی او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنگونو او د پاکستانی توغندیو له ویرې بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په ولسوالیو کې اوسم زیات انجونې له اووم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت انجونې وایي د مرکز سربیرا د زریوب او سمکنې ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یو شمېر نورو ولسوالیو په لر پرتو سیمو کې انجونې نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه انجونې وایي د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپېریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې انجونې تر دولسمو ټولګیو زده کړې وکړي. نیګا ژوند او پروانه پکتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زورمات ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده. که غلطه کوم ښوونځي فعال سي مې هلکانو ترې استفاده کړې ده. نجونې غلطه درس
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوب، بل سمکنۍ ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري، ځینې لکه زورمات او زادران بېخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجامنگل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیڑی، روحانی بابا و زرمت ها قبول سوالی دی چه تروس پکی انجونه لدولسم طولگیو ندی فارغ شوی. د پکتیا د پوهنی رئیس کوچای زازای منی چه د دولت پا او بلسوالیو که انجونه لعوام طولگی پورت از دکلوتا نپری خودل کیگی. خدای وای د دستونز ده هوری لپاره پا علی دارالمعلمین که گنش پر انجونه جذب کردی چه لفرقت وروس با پا بلسوالیو که انجونه زکون کتا د تدری استاری پر مخیوسی. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت چې په ولسوالۍ کې موږ پارغین نه لرو، هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. ان شاء الله موږ هیله مند یو چې لومړی ولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. خو له دې مرکز څخه فارغ شویو د غنجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال سوي چې له دې سره په دغو ښوونځیو کې نظم هم راغلی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور برابر کړی.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړوړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبس وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ځای کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولې یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تراشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د ښاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
دې لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمینه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان چې وي موږ دغه ته دروهیه ورکو چې دی درس ښه په شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پورې چې تاسو سره خبرې کوو په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته را نشي.
په خوست کې دا مهال تر دننی ملکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي او ته د سي چارې د خواوشا اته زره ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ دوه چاپي خپرونو د دوو افغانانو کیسې راخیستې دي. یوې د هیواد دننه بې ځایه شوی او بلې له هیواده بهر بیرته خپل هیواد ته استول شوی. ډیپلومات خپرونې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې شایي تر جګړې وژونکې وي. د دې مقالې لیکوال رحیم فایز لیکي یوسف له خپلې کورنۍ سره اته کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل کور پریښود، ټول جګړو وتښتي، خدای ونه توانېده چې له تراژیدي تېښته وکړي. د دې پنځه ماشومانو په کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. دوی د شخړو او چاودنو قربانیان نه وو، دوی د ککړ چاپیریال قرباني شول. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو په کمپ کې د یوسف او نورو کورنۍ ډوډۍ په هغو موادو پخوي چې له شاوخوا ډیرانونو یې راټولوي او پر همدې موادو ځانونه تودوي. شپېته کلن یوسف اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي د ککړې هوا له امله ماشومان یو په بل پسې ناروغان شول او یوې هم اووه کلنۍ ته ونه رسید. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ښارونو هوا ډېره د اندېښنې وړ بللې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ډېرې لږې هڅې شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا افغانستان ته د یوې بیرته ستنول شوې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي وویشت کلنه طاهره چې له بهره بیرته کابل ته لیږل شوې په یوه کرایي کوټه کې ژوند کوي. دا درې ماشومان لري. دې په 2013 کال کې له خپلو ماشومانو او میړه سره هڅه وکړه چې له افغانستانه وتښتي. ورځپاڼه لیکي نامنه یو طاهره مجبوره کړه چې له خپلې کورنۍ سره په میدان وردګ کې خپل کور پرېږدي او د ایران له لارې ترکیې ته مخه کړي. د ګارډین په باور د دې میړه زوی او وکلنه لور وتوانېدل چې ترکیې ته لاړ شي، خو په خپله طاهره او یو شپږکلنه لورې ایرانی پولیسو له ترکیې سره پر پوله ونیول او افغانستان ته یې ولېږل. ورځپاڼه د طاهرې په وینا لیکي د لور جامې مې په اغزن سیم کې بندې شوې او په بیړه ونه توانېده چې د ترکیې خواته واوړي. طاهره وایي له خپلې کورنۍ څخه بیلتون ورته سخته دی او ډېره سخته لا دا ده چې له درې کلن زوی څخه چې تر هر چا مور ورته مهمه ده بېله شوې ده.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی منشور نه دی لاسلیک کړی، خو دې محکمې خپل تحقیقات د میانمار په ګاونډي هیواد بنګلاديش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پر سیوي تشدد متمرکز کړي دي. د موضوع جزئیات له احمد تکل ناوري.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 زرو زیات وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري ایستلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځایه کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې په بنګلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنګلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلاديش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلاديش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنوالي میرمن بن سودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلاديش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
تاسو ل پیغامونو
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو لالا کیسه خبره کړه. پیغام پریږدم د ازادي ریډیو مسلمانانو ته خواهش کوم چې زما د خپل وړو مربوطه ارګانو پورې ورسي. د نوبار ولس په سختو ستونزو سره مخامخ دي. سیساله پر روان دي، د زمي پر رسیدو ده. ټول خلک ډیر لاسي حياتي دي وچی هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته، جنگون دیا بل کلی تو خالق بار سے مقامات
مالتا سیور د کندهار پونتون د ریاضی ډپارټمنټ د تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري، خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک د خپل ترانسکریپټ چاته ښکار کول نه سي پیسې دی او کومه کوي خو دا سیودان تاسو ورته تکښې نه پوسته تکښې چې دې ته درس وکړي چې مونږ ته بیا تاسو معلوم د کندهار څخه
بلې دا غوړی ستومانیم د کندهار د پنجوایي د صلوات څخه دا پیغام پیردم زما پروم د امامانو باندې زغ دی چې دا د پدیو په پروګرام کې زیاته ونډه واخلي ځکه هر څوک چې ورسه دا کورن ټول راځي او ټول مذهبي مشکلات خو سره دي زما پر ملایانو باندې دا زغ دی چې په دغه پروګرام کې زیاته ونډه واخلي مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسی ازادی رادیو تا اغواجی است. دا هم دادی خبرونی دا مهم و خبرونو لندیز. دا ناتو عمومی منشی وی ناتو لافغان ملی دیفاعی زواکون سنم رسته کبی او روزی اتسو دا خبر یقینی کلی چی اسلامی دولت دل یادایش بیا هیچ کلا پا افغانستان که زال نکبی. یانس استولتنبرگ دا غد سرگندوانی پرون پا واشنطن که کلی دی. دا نگرهر ولایت پا شیرزاد ولسوالی که دا طالبان و اروان یو زندان او یو کلینیک دا افغان زواکونو پا عملیاتو که ویجار سیوی دی. دا افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډالو ترمنځ سیالي یو د یو پوړاندې مساوي پای ته ورسېده. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست اندیز پوړاندې د درې شل اوره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پرون د دیر شمنډو په توپیر وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتو کوم پلان نه لري. خدای زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. او یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا کې په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور ټپیان کړل. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د غنو وردونکو سیمستون راغلی دی. زبیر نوري نورستاني له کابل نه پخپل سیمس کې لیکلي مور لنډیوالو څخه غواړي چې تاسو د سترګولې پټ کړی دي ځکه چې امریکایي استادان خو په پاکستان کې له طالبانو سره وو او د پاکستان له حکومت سره دي. نو بیا ولې امریکا له پنجاب څخه پښتنه نه کوي؟ تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون لخوا د جمهوریت ریاست د ټاکنو د نتایج ځنډول د خلکو رایو ته سپکاوی دی. عبدالغفور له کندهار نه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید هیڅ انتخاباتي ټیم تر تاثیر لاندې فیصله ونه کړي. رحیم الله د دنګام څخه لیکي د انتخاباتو د نتایج ځنډ نور د منلو نه دی، باید ژر تر ژره اعلان سي. عبید الله رحنما له هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو ځنډ د افغانستان پر تجارت بد اغیز کړی دی. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندلی لیکي زما په نظر خو د انتخاباتو کمیسیون د یو چا تر فشار لاندې دی ځکه دا سی وی کدا سی وی نو ناکام به بریالی سي او بریالی به ناکام سي. سمی الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې اسمان وریز دی او نری نری باران وریږي. بشیر حبیب زید لوګر د ازري لیکلي چې له سهار راهیسې دلته سخت باران وریږي، خلک یې په عذاب کړي دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي موږ خوشبین یو چې د انس حقانی خوشی کېدل به په هیواد کې د دایمي سولې سبب سي. تاسو ازادي رادیو ته غواړئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه چپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. د خبرونه په پاتې شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې کور کلی 19 پروګرام پیل شي، د شوزو خاص پروګرام نیمانړی سره اورو.
نیمانړی
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبري کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولې زمنګ په افغاني ټولنه کې ډېرې خځې د خپل میړونو له لاسه زاورول او هلیا ټکول کیږي؟ په کوم دلیل خاون خپل ځان په خزه د تاوتریخوالي حقدار بولی؟ په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خځې او خاون د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري؟ د نن نیمه نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډېری نارینه له خپلو ښځو سره خرابینه کوي، هغوی وحي ښکنځلې ورته کوي، او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایات او آیتونه شته؟ له هغو څخه ناسمه معنا اخلي چې دا بیا د ښځې او خاوند ترمنځ د ډیرو غټو ستونزو درا پیدا کېدو لامل ګرځي. زما همکاري تمنا واحدي د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی. راځي په ګډه یې سره واورو.
کلونا
روښانه کیږي چې په یو ټولنه کې د ښځو د ځای، حقوقو او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینهو ترمنځ په معنوي سلوک، زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته، او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډېر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء په 14 آیت کې فرمایلی. ژباړه: نارینه پر ښځو باندې مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله جل جلاله ځینې نارینه پر ځینو ښځو باندې غوره ګرځولی دي، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کېږي چې داسې نارینه شته چې له دغه آیت څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د ښځو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پښو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټي یې، له روغتیایي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او داسې نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي یې، د بدن غړي یې ورپرې کوي او وژني یې. د دغې موضوع څېړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خپرونو کې د هغو ښځو خبرې راخیستې چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
بسند خورت مرا بهنام بچیم
دو کشنی والی که دیما دزوی پنام مکرم چیز دولس کلانی تاو رسیدم خواخو گیمی ندارلو دا هیس رازی نوام خوب یای هم ورته نکا کرم میرمی غریب دای بیکار دای هر خواتا گورم چی او کار زن تا پیدا کرم ترسوز خپلا کار وکرم لرگانی می چی ما تا گوری خفکی گی
طرف خلو می بینا رنگ می برم
وروسته له درې کالو ما خپل خویندې، ورونه او کورنۍ ولیدله. ډېره یې وهلم او ټکولم. یوه ورځ یې لمرۍ ټینګه ونیولم. ما هیڅ خپل نفس ایستلی نه شو. پاکې یې واخیستله، غوښتل یې چې زما د سر ویښتان کل کړي. ما له خپله ځانه هیڅ دفاع کولی ونه شو. زما د سر ټول ویښتان یې کل کړل. په ما ډېر ظلم او ستم روان دی. زړه مې بل ډول دی او ډارېږم چې خدای پوهېږي دا ځل به مې غوږ پرې کوي او که لاس مې پرې کوي که سر راباندې کوي.
دغه رئیس واده کړی یم، پلار کره مې نه پرېږدي. وحي مې ذاتي اصحاب مرض راته پیدا سوی ده، ذاتي یې چېرته مې نه پرېږدي. ښځه یې د کور کراره په کور کې کښېنه، په لوټه کول د خواښي پشار د خسر د لیورو نغسې و په لښتو په سوکانو وهل خو ډېر کوي.
مدنی ټولنې، خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوي سره سره لا هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی. هغه په خپله راته وایي:
په ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي. ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې، پلار کره مې نه پرېږدي. نو ښځه وایي دسې دا د کور مزدوره ده، په هر رقم چې دا د خپل کور کار به سرته رسوي، نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري. مېړه باید زیات احترام وکړي، حتی وایي که ښځه کېدی باید مېړه ته هم کړی وای. مونږ ته داسې وایي که مېړه مې هم ده وهي مې، حتی خواښي مې ور را باندې کړی ده. څه کومه خبره چې ما کوله البته ته دی، ځکه چې زه نارینه یم او ورسره ډېره په زحمت باندې ژوند تیرو. ټول د لاسو کالو کې چې زه واده شوې یم، ښه خبرې نه در سره کړي، بغیر له جنګه. جنګ ده وهل دي، یعنی د سوکانو څاپېړې ور خو هغه خوادي خبره ده، خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیانو ور په منګه کوي.
ویل کېږي چې د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډېر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډېری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي، او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډېره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی، په لومړی کټګوري کې آیتونه او صحیح احادیث دي. خود دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توپ په برخه کې تحقیق وشي او ښه وپیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم، له لومړنیو روایتونو یعنی آیتونو او صحیح احادیث سره داسې تړلی چې په ژوند، ټولنه او فرهنګ یې ډېره بده اغیزه کړې، او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه ونه اخلي.
کده خزی او خوان ترمنز خاړی کا موجود وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپل اړتیاوي غوښتنی او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي، نو مینا او محبت به د دوی ترمنز ډیر او کورنۍ ژوند به یې له ډیرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د خزی او میړه د خو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولای شي چې په هر شعبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بعضې، او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي یو سان دي.
که ښځه د دې لپاره پیدا کړي خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسېږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه، او خپل خوان سره خپل پژوند کې مرسته وکړي، همکاري وکړي، او کله ورسره همکاري ونکړي نو بیا بعد لاغي ورته خوان لږ زرګک جزاګان ورکړي، لکه واهل ټکول او لږ زرګک ای وی کی وای، او ظلم به پی کوي، دوړې به ورته نه ورکړي، کوتاق به بندي، او که غواړي چې ظلم ور باندې ونکړي نو خپل خوان خبره ومني او دغه پیتات باندې کار وکړي، هر څه چې ورته وي لغه ومني.
خزه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال و قوامونه نساء دا تفسیر دادی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي، او خزینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیاتو، له دې او احادیثونو څخه سو استفاده کړي او غواړي خپل قدرت نه حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفس ته فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په 14 آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. جباره نارینه په خزو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چی الله جل جلاله زین نارینه پر زین خزو باندې وګړه ګرځولې دي، او لدی قبل چی نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیره مفسرین او دینی من په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په خزو لوړ غني، چې دا لوړواله په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډېر علما دغه تفاوت یو ذاتی او جنسیتي تفاوت بولي، او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر خزو ته د نارینه وو زور او قدرت ډېر وي. خو دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اول، ډېر خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره می همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقید څنګه لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په غړی سره اورو.
پسر کې کوم ته وایي چې دغه آیت مبارک هدف څه ده چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په خځه باندې قوامیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي، یو بما انفقوا، په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه، اقلا یو اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم، چه کومه، او دما د ما تحت جون څنګه ده و بما فضل الله بعضهم علی بعض، او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غروالی ورک. نو دغه غروالی او د برتری یو هغه ده، د برتری معنی دا نه ده چې نارینه لوړ جنس نه ده، خزل ټیټه جنس نه ده، نه، بلکې د برتری معنی ده چې نارینه په زینو موراتو کې واکه لګ ډیر ده، ټول واکه نه ده ورکړي، ډیر واکه ورکړي. زینه واکونه چې هغه خپل خزه ته خوندې دي، زینه واکونه چې الله جل جلاله نارینه او تور کړی دی، هغه په قیمومیت کې راځي، لکه د موضوع د نکاح ده، د واده نه موضوع ده، د ژوند د تصمیم موضوع ده، د سفر موضوع ده، د خروج او د بیرون رفت او بیرون تللو تګ راتګ موضوع ده. د قوام او تقویم معنا چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم ولري چې هم همیشه له نارینه نه په اموراته کې سلام مشوره واخیستل سي، او په دواړو سلام مشورې سره یو کار وي.
څنګه چې تاسو ویل چې باید یو اجازه او مشوره د خزي او خاوند ترمنځ وي، دلته والی نارینه د خپل دغه حق نه بیا ناوړه استفاده کوي او هغه د پلار کرنه پرېږدي یا هم د تحصیل مخه یې بیا نیسي.
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمونه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي. یو غلط انګیرنه هم دا ده چې نارینه ځان ته ټولواک وایي، د ښځو په چارو کې ټولواکي د نارینه و ده، او لمدې آیات نه غلط برداشت کوي او غلط استدلال کوي. دا ټول واک دی ما ده، ټول اختیار دی ما ده، ځکه قیمومیت لرم او هر څه چې غواړم نه کوي. په دې کې حق تلفی منځ ته راځي، په دې کې قطع صله رحمي منځ ته راځي، په دې کې ښځې ته اجازه نه ورکوي چې هغه خپل حق نه استفاده وکړي، او خپل خپلوان چې د هغې لیدلې دا د صله رحمي او جز ده، دا صله رحمي دا نه پرېږدي چې نه ته زه که اجازه وکړم تلی شي که نه. ښځه که هر کله وغواړي هو صلاح مشوره به وي، بغیر له هغه نه صلاح مشورې نه به نه وځي چې دا د کور خیرازه ختمه نه شي. د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته صلاح مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي.
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علومه اکاډمۍ د فقې د څانګې غړی ډاکټر نور الله کوثر وچی د خزو په اړه له آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقبو او ستونزو په اړه خبرې کولې. په پای کې ویل شو چې اسلام مبارک دین خزو ته لوړ مقام ورکړی، خزی د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بللی دی، او خزی او نارینه یې په ځانګړې توګه میړه او خزه یې په خپلو منځو کې مینه او محبت ترا بللی دی. او بیا نارینه و ته هم لازمه ده چې لدینی عالمانو څخه د ښځو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لخپل ښځو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري. د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې وه او ما وږمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې دې خبرونې مو الله مل او خوشاله کورنۍ ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا چې جمعي را روان دی، ډیر خلک د خپلو خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډوله سونتوکو څخه استفاده کوي، خو ځینې بیا پلاستیکي مواد په بخاریو، تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکي موادو سوځول کومې ستونزې جوړولی شي، او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتوکي ښه دي. د همدې موضوع په اړه د راپور تر څنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي، نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا اسانتیاوې هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په داسې سونتوکو ګرمې کړي چې دوی ته یې تاوان هم نه رسیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي، نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي. هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري کولای شي چې سونتوکي ځان ته واخلي او خپل ژمی ګرم تیر کړي، خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په ژمي کې د سونتوکي نشي اخیستلی. نو دوی د خپلو خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو، پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي، چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمسالدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمي کې پلاستیکونه سوځوي.
نور خو هېڅ موږ نه لرو، دغه پلاستیکونه دا شان ټولو، کاغذونه دا ټولو، چې ژمي لپاره یې سوځو. بل څه لرو نه، مجبور یې، له مجبوریته دا کار کوو، مجبور نه اوس ولې وکړه جنگلوي دغه راټولو ته کی سزو زمې دې پټروي هر څه په مخ را سره لبړو نه پلاستیکونه کاغذونه هر سره اخ نو زړی چپله کې دام پیدا سره وي زړه کاری د خلک راوړي غم سزو لرګي ته وس نه راځي من په سل روپۍ نو څنګه وس مشکور وساتو کلته کرایه ورکو 5000 ماشوم له موټر له کرایه سره 1000 روپۍ بچیان ول نه مریضه څنګه ټخای کی سل پکی بیخ سترګو یوشکی کی نڅو کو نو مجبور یو ډیر تد لږم نه ډیر تد ټول شکایت کی دا د مو جوړوي دا مو جوړ نو مش څو کو زه
بل خو د کابل خارو سیدونکو درویش کله نشګوفه حمله د موضوع شکایت کوي او وای چې په گاوند کې یو کورنۍ د ناسم موسمن توکو څخه استفاده کوي ان د دوی د کور هواي هم ککړ کړي او ډیر ستونزې ورته پیدا کړي دي
موږ بلاکو کې ژوند کوو درې منزل کم کور ده او د منګ د اول منزل ان سایګان بخارک دي چې مکی او دوی د بخارک کې نه پويګم د لارګي پر علاوه د پلاستیک بوت امداسې کوم شان استفاده کوي ځکه چې ډیر خراب دود لري او دا دود منګ اور سیګانې تور کړي د پاس کورن چې د اول منزل نه تر پنځم منزل پورې گاونډیان ټول په تکلیف دي ترې نه یو د موږ بلاکونه دودکاش هم نه لري دوی د اورسې نه دودکاش راوستلی او څو دفعې وکیل ورغی ورته وویل چې دا خلک په تکلیف دي یا لرګي وسوځوي یا دا ایسته کې ویل چې موږ دونه وس توان نه لرو یخ زموږ همدین استفاده کوو او ټوله دا محیط یې خراب کړی فضا یې خرابه کړې
د کابل د چار آسیا پولیس والی اوسیدونکی موسی مبارز بیا دولت ګرم بولي او وایي چې که دولت په ژمي کې د خلکو لپاره برق یا په ټیټه بیه ګاز یا د نورو سون توکو زمینه برابره کړي نو خلک به پلاستیک نه سوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي
نو دلته خو د اصلي لامل دو کارو سي د حکومت نه مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمیر رسیږي د ګاز بیه جګیږي د برق بیه جګیږي نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي جمعی تا ضرر رسی ولی اغا ارزانه نو ریس بلا کما لار نسته مثلا که گاز پا وودی که مونگا بای که سلوی خیر پای که زمی چی را رسی که احتیار پای یا مثلا شپیتی رو پای اویار رو پای نو دی خلکو واسه دیتا نسی گاز نده استفاده و نو حکمت دا پا کار دیسی نماغا کم نرخون نسی مثلا پا وودی که دی اغا پا زمی که می نماغا نرخون تاین که لغا نباید صبح جک خرید و پروشو که کدی گازوی کدی لرگوی داغ فرصتو رو باید حکمت برابر که خلکو تا مثلا وړی کې مونږه برقی زمي کې نه نو مجبورې خلک سي مثلا نو بخار نه چوبي بخار نه داسې مواد سوخت مواد کې سوزې سي محیط زیست ضرر ورسي
همدارنګه پټولنه کې داسې کسان هم شته چې د هوا د ککړتیا لپاره ډیره پاملرنه کوي او کوشش کوي چې په ژمي کې د سالم وسونتوګو څخه ګټه پورته کړي په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکو عزت الله وای
ما د وښ مال د پاره لرګي اخستي او همیشه لرګي سوځوم او به ځان سره مې چلا شي او خروار واله به بورشته څنور واله نو دې ته خاطر لرګي سوځوم چې زمونږ همسایګان مو سره په ترتیب نشي نر خو دې د درو دی واغه د درو د سنا چې مونږ دې همسایګان او کورخواتي هغه پښت او خاطر او بل لګونه دار چې مونږ د سې او څه استفاده نه کوو چې هغه د سې ډیر غلیز او غوړ لګیا پورته کې چې هغه د همسایګان په نقص باندې تمام شي دې برخه کې ډیر فکر کو نو غواړو چې مونږ همسایګان په تکلیف شي نور هو ادو یا د مونږ دا کار وکړو چې واکه کړو کو نور خکو د زیان ورسره دا کار بیس کړهونه
د زابل ولایت اوسیدونکو راحت الله قیام بیا پرشتمنو خلکو غږ کوي او وایي چې د ژمي پر رسیدلو باید د بېوزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپلو کورونو کې سالم سپنتو کې وسوځوي چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه د استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي لکه سندلۍ ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي او پر دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران سي د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سون توکي سي په ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل کېږي لوړ نسی او خلک په د مشکلات سره مخ نسی بل مهمه خبره ده د زبا پر اکثره تجارانو همدا شغ دی چې دی په دغه شپه ورځو کې د غریب او نیازمنو کورنۍ سره کومک وکي د زکاتونو ورکی هم د زکاتو هم دغه وخت هدي عقل که نور څه نه د سون توکي واخی او د یو جامپر ورته واخی او توشک ورته یوسی او توس ورته یوسی
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر حامد وردګ وای د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مری سترګو پوزې غوګونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډیره د سرطان د پیدا کېدو ویره هم پکې وي.
د مجموع کې چې کلاس 1 2 کې غیر معیاري وي څه چې تولیدي کاربن ډای اکساید او کاربن مونوکساید چې دواړه مضر مواد دي هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو ته. مجموع کې دیش اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي، او زمینه چې کله حساسیت منځ ته راشي مغز ساحه تخریبي، چې کله ساحه تخریب شوه زمینه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمینه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شیان تخریبات منځ راغل انتانات پکې اضافه شول زمینه مساعد سرطانات ته.
درنو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
دارون رحیمیم د لوګر ولایت ډیر زیان لري، د اسوازولو د لاړو نه، د ټایرونو، د پلاستیکي شان، د ډیر خکار نه دی، باید نه ډډه وسی چې ځکه نور خلکو ته ستونزې جوړې نه کی او مریضان نه بوم جلوګیری وسی د دود بخار بوم کم.
ایمل مینوم ده د ننګرهار اوسیدن کې ما چل ستون کې مې کور ده خه کارخونه ده خو مجبورې نار سړی دغه کوي که اوس مونږ ته مثال خبره کاروبار جوړ او لرګي مونږ ته ورسیږي نو مونږ څه په زور خپل ماشومان مریض کوا دغه کو.
زمانم مینه ده ده کابل خارد یو اوسیدن که دست موال چی محیط آز منگا ده هوا که کرنی که از که در دیر نارخوی لامل گرسی از منگ که یادوالو که او دیر ستون زیرا منسته کهوی.
قدر منو اوریدون که اوز دخبرونی ده موضوع پاره یو تمثیلی توتا لرو چه مریم توخی لیکلی او شفیقی لکنخیل ستاره امینی صادق سپینغر او لیمی هوتک پکی برخه اخیستې ده.
مورې چپلق مې زړې شوې دي کثافات کې اچوم
وې سترګې دې ووځه هغه بوجۍ چې مې ایښې هغه مې د څه د پاره ایښې دي لاړه شه هغه بوجۍ کې واچوه.
ولې مورې؟
وای ولې مورې، دا ټول دوبی مې دغه پلاستیکونه دا چپلق زاړه بوټونه ټولول د څلور پنځه بوجۍ مې ډکې کړ دا زه مې نه وینې ړنده یې.
خو دا زړې شوې دي.
زړی یې خو بخارۍ کې سوځوم.
چیرې زرغونې خورې په کور کې یاست؟
او خدای دې راوله راځه راځه خورې ستړي
مشکر
فضل خدای تاسې ښه کور کراري ده.
آواز دین بیرون تراته مالات من په کور کې خبرې دې کولې وا مې اورېدلې.
خورې څه وکم دغه سرای مې لږ پاک
شمه د کور کارونه دې خامخا ټوله ورځ اخته یو سره.
خورې دغه نجلۍ مې غږ وویستل زړې چپلقې کثافاتو کې اچولې په هغه باندې مو ورسره شور و.
نو چیرې واچوې؟
خو خرڅې کړې به مې خورې.
وی وروره هغه دونه پیسې نه کېږي چې زه یې خرڅې کوم. ولې دا ژمی نه ګورې؟
څه په کوې په ژمی کې؟
خورې هغه بوجیانو ته ګوره، یوه دوه درې دانې مې ډکه کړې دي، دغه بیا ژمی په بخارۍ کې سوځوم.
وی زرغونې جانې څه درته وایم، ما هم همدا کارونه کول. دا دی آل می گوره چه از دو کدام لار نسم تلالای نپس تنگی را ولی داده داده دا خود دود لجی دود یا بد دود دی.
خوری یو خود تاسی تا ضرر ده، بلا گاواندیانو تا ضرر ده، بل داگه طول چاپیریال تا ضرر ده، دا خود بد بوی لری گازات دی طول داگه سرطان تولیده ای سل رکم ناروغی نور دی نتولیده گی.
وی ورورا نو تنگی کما خوشمای دا ام بزر پیتاو دا یا ما شما.
ولی نو اقتصاد خو مم شکر دی شد یادی اخشی می کار کوی او چه معاش لری شکر دی دکان گی لری یادی او کشنی دکان نم جور کر دی. نو نیسی دا جمع خط اقتصاله مکه و دا کار ما وکی وکی چپلکی می طولوال یا پلاستیکی دا طول شان می طولوال پا بخاری که می چل دادی دا غال تران سدلیم اوز نپستنگی دا نپستنگی دا چیز تداوی می نکیش.
و خوری دا غا طول وادوالو تا نقص کهی ولی تا دا تلویزون نگوری دا دولت چمره اعلانو نکی دا تلویزون نه چمره اعلانو نکی دا غا مسوازه دود کهی کوي دا نقص کوي تاوان کوي
دونه بد دود لري چې بیخي بد
دود خو زم خبره یې میوه ورځ باد به بخاری ټکوم
ټکولې څه کوي نقص وګوره بلا ورپسې ټکول وخورې دې ته مې هم دا خبره کوله چې مو سوځوه دغه مو سوځوه چاته وایي زه به چې مازدیګر راغلم وخته به سوځولی وو هغه د دغه حال دی ولې دغسې کوئ ته خو خیر ماشومان ډېری په هغوی ډېر در تاثیر کوي خوی به خدای نکنه روغه شی
چه وایم رو رزه خوی هر کل سوازوام
خیر هر کل چه سوازوال خو خبره بنوی اوز خو خبره شو یو سوک چه راغه آقا ده بوجه که تاریخی خرچه که وربانی پا ما آقا پیسوی لرگی واخلا
موره کاکا ده کاکا خزمی ریختی هوایی مکتب مکتب کم ده خبری کبلی
تراره که نوانجلی خدا بری مخی را تبیلی و دی ما غرق دی ویس طول کچه را بنده خبره کرد
خیر دی اوز خود تیر سو ده خبره در دی او روز پام که و ده کارونه که
خیر یوسی خوری خیر یوسی او رو را چه رغلی او زدی لدی مشکل خلاص کرم کنه ما خو هر کلی سوزول
تا هم خیر ویسی جزمون خبره دی اومانه ده
وای سړه هوا دومره روغتیا ستونزې نه پیدا کوي لکه ککړه هوا چې پیښوي نو که خپلې خونی ګرموي په داسې پلاستیکي موادو یې مه ګرموي چې بیا دومره روغتیا ستونزې درته پیدا کړي چې له ګټې توان ډیر وي دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښې چارې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.